په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې، ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري نوري هر کله کوم مخکې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د خورونه ریوال پروګرام دبليو اف پی وای چې د بسپنې د کمیدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نور افغانان ته د خورو رسولو پروګرام وزندوي. دبليو اف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د مشر حسیا ویلي له قوله ویلي په دومره لږو سرچینو چې د خورونه ریوال پروګرام ته پاتې دي ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس او ګریوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې په دغو 2 میلیونو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستو پاتې کیږي. دبلیو ایف پی ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیون اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. بیان زیاتوي چې دبلیو ایف پی په روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو 21 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراب سیمه کې د طالبانو لخوا د خپلې و قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دې ډلې نن په خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بن ولسوالۍ په خجدره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړ شوی. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په شمال کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژلو خبر ورکړی او په یوه بیان کې ویلي دي چې په اندراب کې به د طالبانو د مخالفینو پر زد عملیات پیل شي. د روان کال په وریا حمل میاشت کې هم د ازادۍ جبهې دوه مهم قمندانان اکمل امیر او بصیر اندرابي په سالنګ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن تایید کړ چې یو سویډنۍ ډیپلوماټ له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بوریل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبرلاندو وویل 33 کلن جان فلودیورس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کوو له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی دی. بوریل وویل چې بروکسل د دې ډیپلومات د خوشې کېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي. د تیر کال په جولای میاشت کې وروسته له دې چې سویډن په 1938 میلادي کال کې د زرګونو کسانو د ډلوژنې د قضیې په اړوند یو ایراني وګړي ته د عمري بند سزا واوروله، ایران اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تور یې یو تن نیولی دی. د کلاستر یا خوشهی مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف وایي لکه چې کرملن له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دې ډول وسلو په کارولو کې د خورا زیاتوالي لامل شوي چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندي سره یو ځای شي. د کلاستر ماینونو ائتلاف کمپاین ډلې نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې البته وبخښئ، نن د کلاستر ماینونو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې لږ تر لږه 1,102 کسانو ته چې 95% ملکي وګړي دي په 8 هیوادونو کې د کلاستر ماینونو د استعمال په نتیجه کې مرګ ژوبلا اوښتي. دغه هیوادونه اوکراین، اذربایجان، عراق، لاوس، لبنان، میانمار، سوریه او یمن بلل شوي دي. دې ائتلاف ویلي چې ټول هغه هیوادونه چې دا وسلې نه دي منع کړي باید سمدستی دا کار وکړي او زیاته ویلي دغه وسلو د دوامدار استعمال لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستی ګروپ سیالي نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړی ده. د سریلانکا ټیم توپ وهنه کوي او د درې لوبغاړو په سجدو سره تر اوسه 101 منډې کړي دي. دا یو ورځنی لوبه د پاکستان د لاهور ښار په قذافی سټډیوم کې روانه ده. افغانستان له دې مخکې بنگلاديش سره په دې لوبلړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بایللې وه او په څلورو غوره لوبډلو کې د شمولیت لاره ورته ګرانه شوې ده. افغانستان او سریلانکا له دې مخکې 15 ځلې په یو ورځنیو لوبو کې سره مخامخ شوي چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې داسې مهال چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له بندېدو له دو کالو زیات وخت تیر شو، د طالبانو له حکومت به کورنیو چارو سرپرست وزیر له خلکو او نړۍ غوښتي دي چې د شرایطو تر برابرې دو د صبر او زغم ولري. د په دې اړه مو د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
ایا دی پوهیږي چې دا د صبر کلمه دی او انجلۍ له سرنوش سره لوبې کوي؟ هغه انجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې وه.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی. هغه ماشومان چې دې کتابتون کې زده کړې کوي ډیر خوښ دي.
زه دلته راغلم چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر.
په یو راپور کې مو د عامې روغتیا په برخه کې پر مهمو څوکیو د غیر مسلکي یا د ملایانو او قاریانو د ګمارنې پر موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کارونو واقعا منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث لرو. د بحث کې مو افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس دینی عالمانو د یو پلاوي سفر ته کتنه کړې.
کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا د هغه د دین او د شریعت په سیوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو مهال چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له بندېدو له دو کالو زیات وخت تیر شو، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر له خلکو او نړۍ غوښتي دي چې د شرایطو تر برابرې دو د صبر او زغم ولري. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې کړې ده. هغه د نجونو او ښځو په زده کړو کې د بندیز موضوع ستونزه بللې او دا یې هم ویلي چې د نیمګړتیاو د حل په موخه به خپلې هڅې جاري ساتي. هاخوا بیا یو شمېر نجونې چې طالبانو ښوونځیو ته له تلو منع کړي وایي د ښوونځیو د بندېدو له دو کلونو ډېر ځنډ دوی د طالبانو په ژمنو بې باوره کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
نن اوه سوه شپاړسمه ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست یې لا هم له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نشرات لري لیکلي، سراج الدین حقانی پرون د اسلامي همکاریو سازمان پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواریږي. خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي، مګر د نیمګړتیاو د حل په موخه یې د خپلو حادثو ژمنه کړې. پختر اژانس د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت له سرپرست سره هم د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوي د لیدنې خبر ورکړې چې یو بحث د نجونو او ښځو زده کړه بلل شوې. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې چې طالبانو یې ښوونځي تړلي وایي نه یوازې دا چې د طالبانو په ژمنو باور نه لري، بلکې له دوو کلونو ډېر زغم او حوصله د دوی له راتلونکي سره خیانت دی. په کابل کې د دولسم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
او کله چې د موږ اسلامي امارت پندوغ او تمه باندې پریدي چې ودرګنن شروع کیږي سبا شروع کیږي، دا چې د دروغ محتتم را کوي. دا یې هندسه یو خوش خبر ده لکه اسلامي امارت چې تدوه کله موږ په هندي خبرو باندې فریب راکړ چې نن شروع کیږي سبا شروع کیږي.
په کابل کې دوم ټولګي وبل زده کوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي وای ویر لري چې طالب چارواکي به خپل ژمنو عمل ونه کړي.
مکتبونه پرانیستل لپاره موږ دوه کاله صبر وکړ. که چیرې 2% موږ ته وده راکوي چې مکتبونه تاسو په مخ خلاصیږي، موږ کولی شو نور هم صبر وکړو، ځکه چې څو ځلې نور هم انسوادي راکړې خو په خپل وعدو باندې عمل ونه کړ او مکتبونه خلاص نه کړ.
د طالبانو د حکومت چارواکي د نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه یې وخوله هم نه دي او په دې اړه بیا لا بیا له تبصیري کوي. له دوی ځینې دا ستونزه د کلتوري محدودیتونو، حجاب، تعلیمي نصاب او چاپیریال له امله بولي، خو ځینې نور یې بیا وایي یوازې د دوی مشر مولا حبت الله په خپل امر له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د نجونو او ښځو د پوهنتونونو د تړلو پرېکړه کړې او یوازې هماغه په دلیل پوهیږي. تیره اونۍ د طالبانو حکومت د ځوانانو چارو معین یونس راشد یو غونډه کې ویلي وو د دوی مشر مولا حبت الله د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو لپاره شرعي دلیل لري خو ملت سره یې نه شریکوي. په داسې حال کې چې د اسلامي همکاریو سازمان افغانانو او نږدې ټولو اسلامي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غیر شرعي بللې. د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی چې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو استازي او دینی عالمان پکې شامل دي تیر اونۍ کابل ترغه او له هماغې ورځې تر پرونی ل بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدلې. د سازمان کابل ته د خپل پلاوی له سفر وړاندې په خپل ویبپاڼه د دې سفر د اهدافو په اړه لیکلی وو. له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار.
و امریدل چې طالبانو د حکومت د کورونی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وای چې د زده کړو په برخه کې د خلک او نړیوال صبر او حوصله ولري. هغه دا څرګندونه افغانستان ته د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. د اسلامي همکاریو د سازمان په خپل ویبپاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه ویلي دي چې پلاوي به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي چې د دې سازمان لپاره لومړیتوب لري. د نجونو او ښځو زده کړه او کار او دغه راز په اسلام کې زغم او اعتدال هغه موضوعات دي چې پلاوی به د طالبانو له چارواکو او د غراز نورو دینی عالمانو سره په دې سفر کې مطرح کړي. په همدې موضوع کې تم کېږو د ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا په همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعال مریم بارک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د دوه کلونو په تیرېدو سره آیا لا هم د دې فرصت شته چې افغان نجونې د یو لومړني حق د ترلاسه کولو لپاره نور صبر وکړي؟
ایا دی پوهیږي چې دا د صبر کلمه دی او انجلۍ له سرنوشت سره لوبې کوي. هغه انجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې و، که خوانځیګان نه بندې نه وي شاید هغه فارغه شي و، شاید پانتون ته تللی و. خو د دې د صبر کلمه د سلهاو او زورګون افغان انجلو د سرنوشت سره لوبې کوي. او زما په نظر باندې دا صرف غواړي چې خلکو ته فریب ورکړي. د هیڅ کله د افغان ښځو د حقوقو څخه ملاتړ نه کوي او د یو تحصیل کردا او هغه انجلۍ چې زده کړې کړې دا هغه څخه دار لري. په همدې دلیل باندې هغه نه غواړي چې یو افغان خځه زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت چارواکي هڅه کوي چې تر ډیره د دنجونو د تعلیم او تحصیل پاړه او د خزو د کار پاړه له بهرانيانو سره کینی خبري وکړي او بهرانيانو ته قناعت ورکړي. دوی ولی نه غوړي چې له افغانانو سره کینی او افغانانو ته قناعت ورکړي. دا حل لار له افغانانو سره په ګډه پیدا کړي، ځکه دا خو د افغانانو ستونزه ده.
د افغان خزو د حقوق څخه هم تجارت جوړ کړی دی او خپل په نفع باندې استفاده کوي. لکه ګراوګان یې نیولې دی د نړیوال سره، هغه ته یو اختار غونډې ورکوي چې چیرې تاسو مونږ ته رسمیت ورکوي مونږ خزو ته د هغه حقوق ورکو. خو تر هغه چې مونږ رسمیت نه لرو، مونږ حقوق نه ورکو یا مونږ په سوچ کوو تر څو د اسلام په چوکاټ کې هغه ته زمينه برابر کړو. زما په نظر باندې د افغان خزو د حقوق څخه د یو ګراوګان په توګه باندې استفاده کوي تر څو هغه ته رسمیت ورکړل شي. زه په دې ډاډه یم چې چیرې طالبان ته یا اسلامی امارت ته رسمیت هم ورکړل شي، دوی به لا زیات ظلم په افغان خزو کې او افغان خزو ته به هیڅ ډول حقوق ورنکړل شي.
یو شمیر مدني بنسټونو او د ښځو د حقونو د برخې فعالانو د یو پرانیستي لیک په لیکلو سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا ځینې غوښتنې لري. په دې لیک کې یو غوښتنه دا هم شوې چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې تضمینونه ترلاسه کړي. دا تضمینونه څنګه کېدای شي ترلاسه شي؟ او آیا تاسو د بشري حقونو خصوصا د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له هڅو راضي یاستئ؟
لبد مرغه ز د ملګر ملتونو څخه ډیره خوشاله نه یم، ځکه چې په 13 کلونو کې ملګر ملتونو په میلیون هاو ډالر مصرف کړ د افغان خزو د حقوق په اړه، او د افغان خزو د پرمختګ شاهدان هم وو. خو کله چې د سولې پروسه پیل شوه، دوی باید په هر صورت باندې د طالبانو څخه د افغان خزو د حقوق تضمین اخستای وو، خو دوی هیڅ هم ونه کړل. په دې 13 کلونو کې په افغان خزو باندې ستیدی کې دوی هم هیڅ کوم اساسي اقدام نه دی کړی. دی خزو وجل کیږي مګر هیوادونه هیڅ اساسي اقدام نه دی کړی. زه ډیره هیله مننه یم او د افغان خزه په صفات مونږ نړیوال ته دا خیو چې په تیر شل کلونو کې افغانو میرمنو ډیر زیاتې پرمختیاوې درلودلې، ډیر پرمختګونه یې کړی دي.
د ښځو د حقونو له فعال مریم بارک سره په دې اړه مرکه وچه د طالبانو چارواکي وایي چې افغان نجونې او افغانان د صبر ولري، دوی د نجونو د زده کړې د بیا پیلېدو باندې کار کوي او تر اوسه پورې زمینه نه ده ورته مساعده. په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبان حکومت په لاسو ولایتونو کې د عامه روغتیا لپاره د ریسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلې دي. د ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامه روغتیا ریاست مرستیالان د څنګه امیرانو او د روغتونونو مشران هم ویل کېږي ملایان ګمارل شوي. یو شمېر ډاکټران بیا وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو او کیفیت زیان رسوي. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت تیرونی ملا محمد ادم مسلم د کندهار د عامه روغتیا رئیس وګماره چې په یو مسلکي بست کې د یو ملا د ګمارنه ل نیوکو سره هم لوه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامه روغتیا ریاست رئیس یو داسې ملا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دي کړې. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په نهو نورو ولایتونو کې هم د عامه روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلې دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاری ذبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیق الله فیضي د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسا طه د کاپیسا او حافظ سید الرحمن قادری د لوګر د عامه روغتیا په ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوي دي. هم دا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مصبا چې د غزنی، مولوي ضیا الحق دشتي د فرا، قاری محمد انور د کندوز او شیخ میر صدام د بلخ د عامه روغتیا رئیسان وو، اوس له دندو لرې شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو د عامه روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دا عامه روغتیا پر ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدود نه دي. د دې ترڅنګ په ګڼو ریاستونو کې امیران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي چې تر ټولو وروسته اعلان شوی ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 16مه د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي، هغه کسان دي چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي، دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا د شب خانو ریاستونه یا هم د سیاتیانې ریاست، نو دا په کارونو واقعا منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوایی د دوی پروختون کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکي رویې لامل نیمایي ډاکټران خپلې دندې پرېږدي. په تیر جمهوریت حکومت کې د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامه روغتیا ادارو مشران که مسلکي خلک نه وي، پر روغتیایي خدماتو او کیفیت څارنه نشي کولای او هم دا ډول قوانين نشي تطبیقولای. نو موري ازادي رادیو ته وویل.
رئیس صحت عامه یا عامره
د عامه روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنی خلک دي او باید د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامه روغتیا رئیس که مسلکي نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري، ځکه د عامه روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولای. همدا ډول موږ نشو ویلی چې که د چاپیریالي روغتیا یا د روغتیایي قوانینو د ارزونې عامران یا خپلې رئیسان غیر مسلکي وي، پروا نه لري. نو چې دا ساده کار څوک وکړي
مشکل نه دره، پس کی کار میکنه؟
ښاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دی وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دیاله چولې د عامه روغتیا ریاستونو په مسلکي بستونو کې ملایان ګمارل شوی د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي. خو تر دې مخکې د عامه روغتیا وزارت چارواکو ملت ته د حساب ورکولو په اونۍ کې ادا کړې و چې په خواني مسلکي کادرونه هم له ځان سره ساتلې دي. د یادونې د چې مخکې هم د افغانستان پر روغتیایي سیستم کې د ستونزو راپورونه ورکړل شوي او ویل شوي وو چې ټولو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه نشي رسولی. د روغتیا نړیوال سازمان تیرونی هم د بودیجې د کمښت له امله د دیرشو روغتونونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو چې 9 میلیونه خلکو ته یې روغتیایي خدمتونه برابرول. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمښت په ښځو د طالبانو بندیزونه او له دې امله د ګڼو موسسو د فعالیتونو بندیدل او د روغتیا څانګې په اړوندو مسلکي بستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنې سبب شوي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه ټکنی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوړانې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات نن تایید کړه چې یو سویډنۍ ډیپلومات له نږدې یو نیم کال راهیسې په ایران کې په بند کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبورل نن خبر اعلان ته وویل چې د دې ډیپلومات د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ځینې هیوادونه پر ایران تور لګوي چې د ډیپلوماتانو د نیولو له پالیسۍ څخه د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. نور تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل تایید کړی چې یو سویډنۍ ډیپلومات له نږدې یو نیم کال راهیسې په ایران کې بندي دی. سویډن پرون په غیر مستقیم ډول په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور تایید کړ او وی ویل چې یو وګړی د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. خو ښاغلی بورل نن نور وضاحت هم ورکړ او د دې ډیپلومات نوم او په اروپایي ټولنه کې د هغه دنده یې هم یاد کړل. بورل نن د پرمختګ په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره د اسپانیا کادیس ښار ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل 33 کلن جان فلډرس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کوو له 1500 ورځو راهیسې په ایران کې په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. ښاغلی بورل وویل چې دای او د اروپایي ټولنې ټولې اړوندې ادارې د سویډن له حکومت سره په همغږۍ کې او د فلډرس له کورنۍ سره یو ځای د نوموړي ډیپلومات د خوشی کېدو لپاره نه ستړي کېدونکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. نیویارک ټایمز پرون د لومړي ځل لپاره د فلډرس د نیولو خبر ورکړ او په یو راپور کې وویل چې ایران د برمته نیونې د ډیپلوماسۍ له تکتیک څخه د کار اخیستو په ترڅ کې نوموړی نیولی. د راپور له مخې سویډنۍ ډیپلومات د تیر کال په اپریل میاشت کې له خپلو ملګرو سره ایران ته د سفر پر مهال د تهران په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. وروسته له دې چې د سویډن یوې محکمې په 1988 کال کې د زرګونه مخالفانو د ډله ییزې وژنې په اړوند قضیه کې تیر کال یو ایرانی ته د عمری بند سزا واوروله، تهران په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تور یو تن نیولی دی. د سټاکهولم یوې محکمې حمید نوري له نړیوالو قوانینو په سرغړونه او قتل مجرم پیژندلی و. د نړۍ ځینې هیوادونه ایران تورنوي چې د برمتنیونې له ډیپلوماسۍ څخه کار اخلي او د ایراني بندیانو د خوشی کولو په څیر د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره لویدیځ ډیپلوماتان بندي کوي. په مې میاشت کې ایران د اولیور واندی کاستیلی په نوم د یوې بلجیمۍ خیریه ټولنې 42 کلن کارکوونکی چې د جاسوسۍ په تور نیولی و له 15 میاشتنۍ بند وروسته له ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی سره تبادله کړ. اسدی په ایتالیا او پاریس کې د ایران د حکومت د مخالفانو لخوا په جوړو شویو لاریونونو کې د بمونو د الوزولو لپاره د پلان په جوړولو مجرم پیژندل شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به واورې چې د خبريالانو نړیوال فدراسیون په وروستیو کې طالبانو له زندانونو د 9 افغان خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو تر خوا د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې غندلي او د دوی په بند کې د پاتې خبريالانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون که څه هم د طالبانو له زندانونو د 9 افغان خبريالانو خوشی کېدل ستایي، خو وایي لا هم ژورنالستانو او د رسنیو کارکوونکي د خپل سرونیونو، ځورونې او بریدونو سره مخ دي. د فدراسیون نن یو اعلامیه کې لیکلي روانه میاشت او د تیر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له زندانونو حبیب سراب، پرویز څرګند، محبوب حکیمي، عطاءالرحمن عمر، فقیر محمد فقیرزی، جان آغا صالح، حسیب حسیس، وحیدالرحمن افغانمل او شمس الله عمری آزاد شول. د خبريالانو نړیوال فدراسیون لیکي دا خبريالان له بهرنیو رسنیو سره د کار کولو په تور نیول شوي. د خبريالانو د ملاتړ ادارې د طالبانو دا ډول خپل سری نیول او زندان ته لیږل غندلي او ترې غوښتي چې د خبريالانو د رسنیو له خپل سری نیونې، توقیف او زورولو لاس واخلي. خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی اف جی دا هم لیکلی چې اوس هم افغاني او اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کړی چې د دې ادارې له قوله طالبانو د جاسوسۍ په تور تورن کړی او دوسیې محکمې ته وړاندې کړی ده. آی اف جی په خپل اعلامیه کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د خبریالانو د بېوزلۍ، نیونې او ځورونې په اړه اندېښنه ښودلی او غوښتنه کوي چې د رسنیو د کار په اړه ستونزې دي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونې د کمیسیون له لارې تعقیب شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو له زندانونو آزاد شویو خبریالانو سره خبرې وکړي، خو له دوی یو شمېر خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایوي رئیس ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل وروسته یوه میاشت کې د خبریالانو خپل سرونی ونو د خبریالانو پر روان منفي اغیز کړی او د اطلاع رسونې بهیرې له خنډونو سره مخ کړی دی.
اوس هم په دې ټینګار کوو چې مسؤلین هغه خبریالان آزاد کړي چې زندان کې دي. که څوک د نیول شویو خبریالانو په اړه کومه ادعا یا هم دلیل لري، کېږي چې رسنیو او خبریالانو سره یې شریک کړي. له دې پرته دې لومړیتوب ورکړل شي چې د رسنیو او خبریالانو د ستونزو په اړه د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون لاري وڅېړل شي.
هڅه مو کړه د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د وینځ به الله مجاهد نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. واکتر طالبانو له بیازلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د خبریالانو خپل سری نیونې تر ډیره د طالبانو د استخباراتو له لور شوې. خو د ادارې د خبریالانو د نیونې په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو او خبریالانو سره نه دي شریک کړي. د طالبانو د حکومت وایندویانو بیا تر ادعا کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو کارونو په تړاو ندینه ول شوبی.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی. هغه ماشومان چې دې کتابتون ته د کتابونو د مطالعې او د غرض د زده کړې لپاره ورځي ډیر خوښ دي.
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوخي وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیر ونی په ننګرهار کې ګټ اخستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د خونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغه ماشومانو لړلې دي.
چې کتابتون او درس یا قرآن یا مزده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یا لکه چې موږ ډاکټران چې انجینر انداس نور شو موږ.
زه درن ټولګي څخه یم او هیلمن او دوی شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هیله لرو چې اندکه موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبد بخته چې په ماشومانو او کشرانو خصکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې، کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. کچیری مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده لپاره حترین لوی توپیر رامنځته کړی شي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغم وایي په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزي ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی، په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونې ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوې وي خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ چې افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس د دینی عالمانو د یو پلاوي پر سفر څرخي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوړونو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. دې پروګرام نن په یوه بیان کې ویلي دي چې د دغو 2 میلیونو افغانانو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستې پاتې کیږي. ډبلیو ایف پی ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیون اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراب سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یوه قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ډلې نن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بن ولسوالۍ په خج دره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو د خبر پخلی کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر تایید کړی چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بوریل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبر اعلان ته وویل 33 کلن جان فلوریرس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کوي له 500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی او بندي دی. د کلاستر یا خوشایي مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف ویلي لکه چې کرملین له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دا ډول وسلو په کارولو کې د زخت زیاتوالي لامل شوی چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه هم باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندي سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستي ګروپ سیالۍ نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړې. د سریلانکا ټیم توپوهنه کوي او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 1.5 اور کې 244 منډې کړې دي.
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته کړې
نظام خطا کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزه نوري اس نوري هر کله کوم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 یعنی وړمه ورځ په خپل وی پانه کې ول چې دینی عالمانو پلاوي چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی، له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر، د عدلي وزیر مولوی عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له سرپرست وزیر مولوی شیخ محمد خالد حنفی سره کتلې دي. د اسلامي همکاري سازمان دغه راز ویلي چې پلاوي په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړې چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوي د تېرې پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 نیټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی و. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپله ایکس پاڼه کې ویلي و چې ښاغلی متقی د دې کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو ولسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په 13 جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دیني عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و. دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو، د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي آنلاین لیک ویلو چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف مقابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې موږ دا په ډاګه کړی چې د دیني عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړې. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه، پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکاري سازمان د دیني عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګومانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او اوریدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بلې اتمر صاحب، تاسو ته بدل شو همدا پوښتنه له تاسو کوم. اتمر صاحب مهرباني.
مننه ځانتم چې تاسو ته اوریدونکو ته او چې نو وزین صاحب ته سلام وړاندې کوم. وړاندې کوم نو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیاتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته. کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لوی قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان او په روس کې ډېر ایاتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل خبرې وکړې او ویلیدل، لیکن نتیجه موږ څه ونه لیده. او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسائل پیچلي کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت کې ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل او نو پینکلوزي ته لاړل، لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیل سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته آماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب، په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو سم واورو، تاسو خپلې خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورېدې، همدا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
اسلامی کنفرانس کی دغه هیئت د علماء را تک خپل کام ته دا یو کټ دا د خبر ده چې کوم څه سمې څه د نړیوال کنفرانس سره دې کټ کټه د نړیوال سره خبرې کوي دا یو نظریات او یو خپل نظریات دې تر څو یې اړوند مسایل په خلا دا د افغانستان لپاره دا قانون د افغانستان لپاره مفید دی. دا هیئت چې دا په وجه د اسلامي نړۍ د مختلفو بدلونو عالمان شتون لري او د پنځم صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي، دوی راځي افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم په حق له د خزو د کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفارت څخه چرواک تر سي یو څه خبره کوي. دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب وزین صاحب تاسو وایئ چې دا ښه اقدام دی، خو له دې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیې خپرې کړې، د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټول د کنټرول نه دی علماء اوس په لږه افغانستان سفر کوي، د مهم اطلاعو د لکې چې دوی یو مهم د لاسرونه بدایي چې دنیا ته د وټ شي افغانستان ملت او وځي شي چې طالبانو د حکومت دغه فریق را چې د خلکو د ژوند د تعلیم د بندولو او د خلکو د خدمت لپاره منځولو په دې کې دا اسلام ته عرف نه لګي، دا اسلامي شریعت سره مخالف دی. په دې کې ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هیوادونه اسلامي امت استعمال لري اتفاق لري په دې کې دا دغه 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 څرنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی. یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید داسې وایي چې تحصیل وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې په چوکاټو کې او که څه په اصلاحات ضرورت دی، دوی سیستم اصلاحي هغه ته ټول عمل ایجاد کی چې دې په ځای کې چې انټرنټ ته تعلیم جن پر مخ تعلیم باندې نو ته یو لاس راوړی دا خپل خبره ده چې انته کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخي واوري د پخ کې څه خبره نه متاسفانه هغه دې کسل ته خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل د انټرنټ د مکتب د مکتبو د بندولو په خبره څه ویل چې اغه برک یا پنځه ملت یو نو توهین وکړه. یعنی افغانستان په ټول الفاظ تاسو په نه وشه مولا چې موږ په یو بدوی ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي او دا یعنی دلیل نه و غیر استسلام نه و نه په شریعت نه د دین نه چې د دې او د توجیه وسره نه و اګمه دا و چې دغه حیات راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علماو سره د خبرې کول حد اقل بدایي چې دا پیغام رسوي نړۍ ته، نړیوالو ته، مسلمانانو ته، افغانستان ملت ته، چې دغه فیصله او دغه کړنه چې د طالبان سره حکومت دا د اسلامي شریعت سره اصل نه دی، بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف پریکړه ده، او د دې باندې اسلامي حجت دي، او طالبان سره اسلامي او حیات علماء دا نصیحت او توصیه او سندال ونه مني، ځکه مونږ کوم چې دا
مننه وزین صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي، مختلف اړخونه لري. پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبانو حکومت هم له دغسې پلاوو سره له کتنو ځینې تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري، او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغسې پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډېرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان، هغه موضوعات چې په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تیره بیا د زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوري، د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواک سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي، بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي. لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته، بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول دې دپاره کوي چې وایي دا زمونږ د انانا او کلتور خلاف دی، او تاسو زمونږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه دی، ځکه چې مونږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځایې کې، د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هیڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی، اوس تاسو وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو؟ زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی. کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر صاحب، دغه شیبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه، د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 34,000 زیات محصلین دولتي پوهنتونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا خلاص ډول د کیږي تاسو د طالبانو د عقاید او د افکار خبره وکړه، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړه، خو ولی په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نشول؟
دا یو نسل بدبختی دی. څه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریست خپل ادامه ورکړي، د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي، یعنی د دغه ټول نسل تباه کول او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، څلور څلوېښت زره دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي، دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي، دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري، او دغه بدبختي او دغه رنځ دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وای او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي، چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بل مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
افغانستان یو جنګپل هیواد په توګه چې د څلوېښت پنځه څلوېښتو کالو په دفاع د ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دی، او ملت د افغانستان ملت ډېر تنظیمه ګڼلی. نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په دننه زغم زغم او صبر او بل منل ته ضرورت لري. نو دا په دې په دې سیاست باندې تفصیل کېدی شي، یعنې ځکه دا موږ په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې جنګونو او د مشکلاتو او د سلور د پنځه د سلور لسیزو نه زیات مشکلات د سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم ترتګنی کوم مشکلات اسلامي سیستمات او رامنځته شوي دي، دا زغم ته ضرورت لري، دی اول منل ته ضرورت لري، تفاهم ته ضرورت لري، او د انتقام نه په ځای یو بل منل ته ضرورت لري، او وحدت افغان ضرورت لري. ځکه موږ هم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو علماو پیغام افغانستان ملت ته طالبانو چارواکو ته ټول څه زده چې باید موږ زغم ولرو. همدغه د تعلیم خبره هم چې دا هم زغم هغه دی، دا به په تداول لري، ځکه چې د حکومت چې هغه دا زغم نه لري، نه نشي زغملی چې د هغه هیواد نیم نیمایي وګړي چې تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي نو او یا ښځې کار وکړي، نو دا د دنس د زغم د مشتون او عمل د زغم شنو نمونه ده، بلګه ده. نو ځکه مونږ کوم چې د علماو چې دا موږ کار د تفاهم لپاره دا کیږي، دا ځکه د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو دي دغه دغه خبرو او توسوسي او دلایل ونه مني. ځکه مونږ کوم چې دا بدا دا ځل بیا به ورورو حالات د دې خطرونه چې علما به دریز ونیسي او خواخوږي چې تقریبا دینو سره موجود دي په افغانستان سره، دا به کم شي او دا به د مسترترس حکومت د مزید انزوا سبب شي. ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده، ټول دا په کار ده چې په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید هغه ته لاړ شو، د نړیوال سره تعامل خاطر لاړ شو، او ځکه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو، په مجزره کې نه اوسېږو، او نړۍ سره کوم اسلامي هیوادونو سره موږ د راکوت ته اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی حکمت نه کار واخلي
دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مساویږي او دوی کولی شي څنګه فرصت استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علما سره تفاهم کړو دغه خبره مو ورته دغه نتیجه دا و چې موږ او دغه خواهش هم دا و د ستنه دا و چې لپاره موږ د ځینو پرمخ مکتبونو او پانتونونو به خلاص کړو او موږ دې تللی شي ما کولی شي مکتبونو او پانتون ته لاړ شي نو دا یو فرصت ده او
وزن صاحب
کړه افغانستان کې اکثره فرصت الله سبحانه کوي هیله د طالبان دا فرصت لا سور نشي
وزن صاحب کچره د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کچې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو لمغه غوښتنه وکړه چې موږ مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې و لدی مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینې غونډې رابللې خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله یعنی په دې معنی چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولي همداسې نه ده
او ان څه منصب خلک او چیرته رسول شي او د هیواد مهم وسالو په اکله خبرونه کوي دا تقریبا نه کوم چې دا فرمایشي کوم بغونډه وو په دې چې د سفرسو کومه طالبانو هغه ازا او غړي د سپټو بل شي وو کتنامه هم په دمت نه پیږي ولې چې شي وو او په هغه کې د هیواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړ په خلای نه دا اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی حکومت جوړول دی دایي حکومت سفرسو حکومت
مننه فضل هادی وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسر رنغاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي کڅن په زینو برخو کې دوی پرمختګونه کړی دي خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده د ښځو او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع څه فکر کوئ چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون براسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې
زه به باور کړم چې فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي بهرني فشارونه اوس وخت لپاره خو تر یو حده پورې که دي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېني لیکن د داخل نه که فشار یو ځلې پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب وایي دا به ډېر ښه وي ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي دا ښه خبره ده او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده چې دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي
ډېر مننه د اسلامي چارو پوه فضل هادي وزین د سیاسي چارو پوه او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 25 دقیقې بحث کې مورا سره ګډون وکړ
زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي شاگران استری شوی زخمونم جور ندی فریادونم استری شوی زخمونم جور ندی فریادونم استری شوی دابه غربندی غارا چی میمونی خیار نیم زما پلاس و پخو که زنجرون ستری شوی دی مرک پا سخت و لار و دی منزل پا لوری زما ملگر و ستره نیم امیدون ستری شوی راقب خود و جانو هست اسرهم ندکره اسرهم مدکره دونده چیم پاته گزارونه